السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2014 سم کال د مارچ 18 19 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سټریکی ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې واقع کړي. افغان حکومت له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي. دا خبر افغان حکومت کړي. روسي چارواکي وایي له دوبۍ روانه مسافرونکې الوتکه راغورځېدلې چې پکې 60 کسان مړ شوي. ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړوي او لبلې خوا ترګرو او انتها پسندانو ته پیسې ورکوي. د څلور دیش مسلمانو هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شوی چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترګرو په ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې که مسلمان هیوادونه د ترګري ضد جګړې په اړه جدید نو بیا ولی ایران، شام او عراق له دې اتحاد بهر ساتل شوی دي. نوموړي اسلامي دولت وسواله ډله د ټول اسلامي نړۍ لپاره جدي خطر وبللې او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار وکړ. ایراني سفیر زیاته کړه چې د ایران ولسمشر به د رواني میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له کال 2013 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلېږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف تغړي سجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې سو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عربه، چې شمېر یې 1.3 لک شاوخوا دی، او په دوم نمبر له متحده عرب اماراتو ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برېټانیا تر 2.5 لک زیات پاکستانیان بیرته ورلېږلي دي. په لیک کې ویل شوي چې د روس، بحرین، ترکیه، جنوبي افریقا، جرمني او تایلند په ګډون له 125 هیوادونو پاکستاني وګړي ایستل شوي دي. حکومت وایي غیر قانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستاني د ایستلو وجې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیايي ادارې اف ډي اې تشتول شوي کارکونکي به ډېر ژر راخوچي کړل شي. دغه کارکونکي 9 ورځې وړاندې د توی خولې له سیمې تشتول شوي وو. د جمعې پر ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک مشالډو ټول چې دوی د ځایي خلکو په مرسته تشتونکي معلوم کړي دي. د زیاته کړه چې د اجتماعي ذمہواري د قانون له مخې د اخیستل شوو اقدامات په نتیجه کې تشتونکي معلوم کړي. خو د وسوال طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندوله ډلې سره تړي بولي وایي مشال ډو ته ویلي چې دغه حکومتي کارکونکي دوی وړي دي. په قبایلي سیمه کورمه کې د باران له امله د بام پرېوتو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي. پیښه بیګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې شوې ده. د پولیټیکل چارواکو مشال ډو ته ویلي په پیښه کې د یوې ښځې او دوو ماشومان په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. دوې ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې په دخیل تحصیل کې هم د باران له وجې د کور دوې کوټې ړنګې شوې چې پکې د یوې کورنۍ 9 کسان مړه شوي وو. افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي پرون مشال ډو ته ویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کیږي. د وای د اوس لپاره په زور ایستل نه منو. په نږدې راتلونکي کې مو پر یوه موافقه له جرمني سره خبرې پیل شي. افغانستان د دې موافقې مسوده تیاروي. تر دې مخکې دغسې یوه مسوده د جرمني لخوا راسپارل شوې وه. پر هغې مو کار کړی. د تړون له چوکاټ پرته د اوس لپاره افغانستان د هغو کسانو منلو ته تیاری نه لري چې له جرمني ایستل کیږي. تېر میلادي کال نږدې 1,00,000 افغانانو په اروپا کې د پناه درخواست ورکړی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تیر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې پکې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوو دعوه شوي. د ننګرهار والي ویان د تولا خوګیاڼي د مشالډو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډېری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې غړي دي.
د ننګرهار بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال نږدې 2000 وسلوال مخالفین چې په هغې کې زیاته برخه داعش دي او وسلوال طالبان هم پرې ګډون لري دا وژل شوي او د اوسو په شاوخوا کې نور قتل شوي دي.
داعش ډلې د روان مریض کال د لومړیو پورستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی و. روسي چارواکي وایي له دوبۍ را روانو مسافرونکو الوتکه هغه وخت ولوېدا او اور یې واخیست چې د کښېنستو کوشش یې کولی. د بیړني حالت وزارت وایي پیښه نن سوې ده. د دوی په خبره تباه سوې الوتکه بوئنګ 3 اته سوه ده چې پکې سپاره ټول 16 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 55 مسافران او 6 د عملیې کارکوونکي دي. د روس سرکاري خبري اژانس تاس د هیواد د لوړ پوړي د تحقیقاتي ادارې له قوله وایي چې لومړني معلومات ښایي چې الوتکه کښېنستله چې پر مځکه ولګېده او ټوکرې ټوکرې سوه. دا پیښه له ماسکو څخه 950 کیلومتره لیرې سوې. چارواکي وایي زیاتره مسافران روسیان وو، خو البته ځینې بهرنیان هم په الوتکه کې سپاره وو. امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روس خپلې اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې او په تیرو 2 ورځو کې د دې هیواد په شمال کې بمباري نه ده کړې. د امریکا د مرکزي قوماندې ویاند کرنل پیټرو کرایډر تېره ورځ وویل روس ډېری جنګي الوتکې له شامه بهر کړې دي، خو تر اوسه لا هم په دې هیواد کې هلیکاپټر او ټرانسپورټري الوتکې لري. دا لومړی ځل دی چې د روس ولسمشر د مارچ د 14 نیټې د حکم تصدیق د امریکا لخوا کېږي. ولادیمیر پوتین له شام څخه د اکثریت روسي ځواکونو د وتلو حکم کړی وو. د بلجیم لومړی وزیر شارل میشل ویلي سلا عبدالسلام چې په پیرس کې د نومبر میاشت د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکی کڼل کیږي له 2 نورو کسانو سره نیول شوی دی. ښاغلی میشل دا خبره پرون په برسلز کې وکړه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلي تمه لري چې عبدالسلام به ډېر ژر فرانس ته وسپارل سي. او د کرکټ 20 ورځې نړیوال کپ په لړ کې به نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کېدونکې لوبه د پېښور پر وخت 9 بجې پیل سي. پرون نیوزیلینډ استرالیا ته په 8 رنزونو ماتې ورکړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې اسلام آباد کې د ایران سفیر تیره ورځ له خبریالانو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي چې پکې د سعودي عرب په مشرۍ په جوړ شوي ائتلاف یې نیوکې شامل دي. د خبرې جنسه به کور شوي واپس کورونو ته تللې، خو وایي چې په سیمه کې سم سهولتونه نه لري.
دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړکې کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه دوران پراته دي. مونږ تم د اروپا ډېر تکلیف ده. دلته سکولونه نشته، بس تمبان ممبانې پکې لګولې دي.
په خبرونه کې په دې وروستو کې په پیښور کې د بس امپمي چاودنې او وژل شوي تن له کورنۍ سره خبرې لرو.
موږ ته په دوا رخصت کړې دا دی چې په کوم ورځ باندې مفاد پیدا شوی دی.
په پنجاب اسمبلی کې د ښځو تحفظ بل تر منظورې د وروسته د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ اختلافات لا هم نه دي ختم شوي. مذهبي ګوندونه ولې د دغه قانون مخالفت کوي؟ له یوې کارپوهې سره په دې موضوع مرکه لرو.
دا په اصل کې دیو اسلام خبره نه کوي. دا په اصل کې د ښځو خلاف ده. د خلاف د موږ ورته پیټریارکی وایي کنه. سړی دی طاقت لري، ځکه د ښځې به همیشه د سړی لاندې.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایران سفیر د نېشنل پریس کلب له خبریالانو سره لیدلی دي. په دغو خبرو کې مهدی هنردوست په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې چې پکې انرژي پاکستان ته د بجلی ورکولو، د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین، د سعودي عرب او دغه هیواد ترمنځ په تعلقاتو، د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې امکان په اړه څرګندونې وکړې. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
تیر ورځ د ایران سفیر چې دی هغه هم د نېشنل پریس کلب چې کوم غړي دي، کوم خبریالان دي، هغې سره یې خبرې کړې دي. د په دې خبرو کې دا په مختلفو معاملو خبرې کړې دي چې پکې د انرژۍ د توانایي دي، د سعودي اتحاد دی، بیا داسې د ایراني صدر پاکستان ته د دورې په اړه هم دي. دو ویل چې کم ایران غواړي چې پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی ورکړي، دوی اراده لري. د دې نه علاوه د خطاب په وخت د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه چې کومه ده، د هغه د توانایي ضرورت په پاکستان کې پوره کولی شي او ایران کولی شي چې پاکستان ته دا په کم نرخونو ورکړي. د سعودي عرب مشرۍ کې جوړ کړی شوی اتحاد په اړه د وینا وه چې 4 دېرش رکنی ملکونو اتحاد باندې دې کې چې دې ویسلور مهم ملکونه نشته او د پدې باندې تنقید وکړو. د دې نه علاوه د ایرانی سفیر وینا و چې پاکستان ته د ایران د صدر راتک په اړه پر روانه هفته کې یو معاهده هم د لاسپیکې دوه امکان دی او په دغه دوره کې چې د ایرانی صدر به توانای اقتصاد دفاع باندې خبرې اترې کوي. او بل دا ویل چې پاکستان او ایران د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، باید چې د دې خاتمې لپاره دواړه ملکونه کوټلې کوشونه وکړي.
دا و رابع اکرم خان چې له اسلام آباد یې راته معلومات راکول. له جنوبي وزیرستان نه ورځې وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکوونکي لا هم خلاص کړی شوی نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې پر ضد اخیستل شو اقدامات وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي، خو بلخوا یوې وسوالې ډلې چې ځان ته ساؤتھ ټایګر ګروپ وایي ادعا کړې چې دغه کسان یې تختولي دي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل تو خلینا د قبایلانو د ترقیتی چارو د ادارې یا ایف ڈی اے تشتولی اته چارواکي لیا بے درکا دی را خوشی کری شوی نه دی، خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ته یقین دی چې د تشتولی چارواکو پر خوشی کول کښې به دوی زر کی بریالی شي. پولیټیکل ایجنټ ویایي پولیټیکل ایجنٹ دا زیات اکڑا شدید سیمے پکا بالیون دے فشار وستلو پا غرض انتظامیہ او پنزوس کا بالیون والی دے خاوری ذمہ وار کا بالیانو مکمل نہ کبند دی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک شاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چپکم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چرواکیو لٹھون او پسیمک شے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تبایے حوالے کوی. یاد دیوی چه دغا چرواکی دی روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وصلہ والاو کسانو آغا وقت ونیوال و تشتاول چکلا دوی دی توی خلا پسی میک شے دو بخور جوڑ دون کی ڈیم چو تنگیتا دی مینے دی پارا ورا غلی و چه دی کمو دی تشتاولو با دکاولو پڑا بیا دی طالبانو دی ساؤتھ ٹائگر گروپ چه کم خپل زان دی یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پراتیک شے بولی ترجمان زفران ایگل ومان اللہ او دائے ہم وویل چھے کا حکومت دے دو زن غشتن ومانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خو آغا خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پولیسو او امنیتي ادارو پر سوکو بریتونه زیات شوي دي. په دې لړ کې درې بریتونه شوي دي. د جمعې په ورځ هم په داسې یو حمله کې د رینجر ځواک درې سرتېري ژوبل شول. د سند رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر ادعا کړې چې د حملو په تړاو یې څلور مشکوک کسان نیولي دي. له کراچۍ محمد عمران رپورټ لري.
د جمعې په ورځ د ښار کورنګي کراس سیمه کې په چوکۍ شوې حملې د ځای د کتنې پر مهال د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر خبریالانو ته وویل چې په دغه چوکۍ څلور د رینجرز اهلکار موجود دو چې پکې دوه لږ او یو ډېر ژوبل شوي او د تېرې اوونۍ راهیسې شو بریدونو وروستو څلور کسان نیولې شوي دي. دی وایي چې د تېرې اوونۍ راهیسې درې بریدونه وشو، نور چې کومې دوه پېښې شوي دې لړ کې موږ درې او پولیسو یو کس نیولی دی. دا چې څلور کسان نیولې شوي نو لا تفصیل نشو خودلی، ځکه چې د دوی نور ملګري او بیا څوک چې په دوی دا کار کوي د هغوی نیول مهم دي. تیر ونه هم د خار په دوسی مو کې د رینجرز په چوکیو او یو د پولیسو په تاڼه د لاسی بمونو د لارې حمله شوې وې، ولی په هغه کې څوک جوبل شوی نه و. د دې حملو په اړه د سند رینجرز مشر اویل چې دا بریدونه درې قسمه دي چې پکې د وسلوالو ډلو سره سره د ژبې په بنیاد سیاست کوونکي ډلې هم لاس لرلې شي.
تین طرح کے دھماکے ہیں، ایک کچھ ٹائپ وہ ہے جو لیاری میں کیے جاتے ہیں، لیاری کے جو گروپس ہیں وہ انوالو
پدی کی دری قسمہ بریدو ندی یو چکم پا لیاری کی گی او پدغ کی دلیاری وصلہ والی ڈلی ککڑی دی. دویم ہاگا کم چی دا پلاسٹک تیلو دا لاری شوی، کم چی پا خاص سیمو کی شوی دی او ہم دا ہاگا زیر ڈلی پکی ککڑتیا لری. پدی کی مذہبی ڈلی ندی ککڑی، خود جبی پا بنیاد سیاست کون کی خلق پکی ککڑ کے دیشی. دریم ہاگا کم چی طرح گری کبھی اگوی ہم کل کل دا قسم بریدو نہ کئی.
اس کے علاوہ تیسرے وہ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی اس طرح کے دھماکے کرتے ہیں.
د دې پیښې ذمواري کومې وسله والې ډلې لا تر دې دمه نه ده قبوله کړې. د دې نه وړاندې د خار په مومن آباد سیمه کې د پولیسو په تاڼه، عیسا نګری او موتی محل سیمو کې د رینجرز په چوکو بریدونه شوي وو. دې سره سره څو ورځې وړاندې د خار په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د جج جسټس نظر اکبر په کور هم نامعلومه کسانو بم غورځولی وو، کوم چې نه و چاودېدلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا. په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د باران له وجې د بام را پریوتو په پیښه کې اووه کسان مړه شوي دي. په مړه شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. په خیبر پختونخوا، بلوچستان او فاټا کې په دې وروستو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا، تحصیل د تاخیل، منظر خیل، مامیر او غاسیمه کې د بارانونو روانې سلسلې په وجه د یو کور دوه کوټې پرېوتې او د یو خاندان دوه میرمنې، دوه ماشومان او درې انجونې پکې مړې شوې. د دوی په وینا د یادې کورنۍ یو بل ماشوم ژوبل شوی هم دی. د سیمې اوسېدونکي ډاکټر ایاز مشال ته د ټلیفون د لارې وویل چې دغه میرمنې او ماشومان د دوه رڼو اصغر خان او سپور خان دي.
دوه کمرې پیر ولوشتې، ټوټل بال بچ مند یې زامن غا په یوه کمره شوي، کمرې پیر ولوشتې. بس یو زخمي و، هغه هم په غاښه دی تشونه تاله چې دی نره مړه دي. په داسې دوه ښځې نه دي، دوه پنځه مېړه وړکي وړکي دي، مثال وړکي هم دي جنګړې هم دي. پشه اپنی مدد آپ کے تیز چلکا خالکو اختادای دا غاسه.
انتظامی چارواکو وویل دا پیخینا خبر دی او امدادی ٹیم یې هم د غلطا استولې. ورستا د سیمې خلکو هم وویل چې امداد لپاره د غلطا اف سی یعنی فرانټیر کانسټیبلری سرتیری هم را ورسېدل. د یادونه ده چې ملک د روانې میاشتې درېیمې نېټې نه دوامدار بارانونه شروع شوي چې ځای په ځای خلکو ته مالي تاوانونه اړولي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر جنسی باړې ته په تیر یو کال کې په زرګونو بې کوره شوي خلک ورسانه شوي دي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو نه ګیله مند دي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر سست روان دي. دوی وایي د دوی د بیا بحالۍ لپاره تر اوسه کوم لوی کار نه دی ترسره شوی او زیاتوي باید حکومت ورته سهولتونه ورکړي او مشکلات یې راکم کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حده پورې مکمل شوې ده او په دې تېر یو کال کې یې په زرګونه بې کوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دل تا کورونا مٹول کانڈر پراتی دی او سڑک کانڈر دی او پلونا و تول چکما دوران پراتی دی مونگ تاما دورا پا دیر تکلیف دا دل تا چکما دا کانا سکولونا نشتا دی دو ولی چه بس تنبان منبانی بکی لگا ولی دی ما شمان ویرسی خوپکی ٹیچران نوی نو دی دی مونگلا چه کما دا کانا دیر تکلیف دا نو دی بجلی مونگلا دیر آغاٹا مسالا سارا دی او بو او بو نشتا ولی چه بجلی نوی او بطوبیل بچنگ شتار کی کوئی بچنگ شتار کی
او حاشم ملک دین خیل وای چه پا باڑا کی پرمختیعی کارونا شروع شوی خوکار پری سست روان دی او تروسا دوی لپارا کم لوی کار ندی ترسار شوی
خو تروسا پیره دا سی خطر خوا آغا پا کی ندی شوی کور پا کی ندی شوی او نور روان دی کورونا خو دیر سست روان دی او دیر پا مزا مزا روان دی خو لکا خلق اولا کم آغا بنیودی سهولیت یاوی تا نشتا وسا پیره سکولونا خو بخیم ویرون دی ٹول ویرون شوی دی اسی یونیم چه تا پا که بچ شوی دی او کورونا بیام سنا چه پا که بچ شوی دی خو چه کم ویرون دی آغا خلقم پا دا نپوی که چه منگ سو گزگا چه حکومت اعلان کرده چه پیسی ورکه و خدا پیسی خدای خبر شکل آوی تا ملوی گی وسا پیره هیچ کسم چه حکومت تارا پای کورونا پا مد که ایس کسم امدود چه سنای شوی
او دا باڑی دیو فلاحی تنظیم مشر سلطان اکبر پریدای وای
موسمی مشکلات تی دی سامان مشکلات تی یغو دی بچو خاص کر چکم تعلیم دی غاڑ په غټه پیمانه باندې متاثر شو او دی غیم غاڑ غټ دوکته چې هغه دی موږ روان نسل هغه خراب شو او یغو مستقبل هغه روخانه نشو وسره وسره دی صحت مسلې چې دی هغه هم انساني غټه مسله ده او ډیره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانا چې دی هغه دی صحت مسلو سره مخ دي او دی یغو چې دی سپختنه نشه سپورسه
د خیبر جنسی باڑی تاستانو شو خلکو دستون زو او اندیخنو پا حق لمو چکلا دیا دی سیمینا سینیٹر مومن خان سارا خبری وشوی نو دیو ویل چه د خیبر پختونخوا گورنر چه د باڑی لپارا کم پرمختیعی پلان اعلان کردی پا حقی مونگ نظر ساتو او حسا کهو چه پا باڑا کی د پرمختیعی کارونو پزاریا د خلکو پا جوند کی بدلون را ولو امنیتی چارواکی وای چې په باډه کې د وسلوالو په ضد خواوشا وکاله پوځي عملیات وکړل او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده او د دې واکې سیول انتظامیې ته حواله کړی دی فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 400 تنګي تحصیل دولت خیلو 22 کلن حامد جان چې پېښور انجینرینګ پوهنتون کې بابو هم وو په 18 مارچ پېښور صدر کې په بس 14 کې وژل شوی دی پلار یې وایي همدغه ورځ یې د پیدایش ورځ هم وه هغه د ډېرې غریبې کورنۍ یوازینی پالونکې او دوه ماشومان بچي او مېرمنه ترې پاتې شوي دي د حامد جان سپینګیرې پلار او د کورنۍ غړو د مشال ریډیو له خبریال چې بیر جان سره خبرې کړې دي راځي
خوش اخلاق چا سر میلا شوی منگ دادا سارے پوکم وہ بجے روان سے مور نہ خور نہ ٹور لگنے جہاز پاگس اچھے خور لڑا گئے بچے خور بس لارا ماتا دوا کبھی بس منگا لگا لارا بس دے رہا کہنا ماتا بتا کہ دوا مو کے بتا سکتے زبر رما بھائی نے نہ وقت آیا ڈیوٹی رہا بھائی نہ وقت کی گیا بس یہ دے رہے منگا منگا دوا بھر سات کڑی اور بس پیا سے تقریباً تو بجے منگتا بیا سے اطلاع را رہا چاہ رہا دگا سے سیکورٹی ایٹ بس کی دھماکہ شوے رہا اور حامد سے کم دے تنگی دینا آگا انجینئر کے لیے آگا چلے آگا وفات شوے رہے دادے کی پکم روز بانے وفات پیدا شوے رہے پیداوار بانے ملا خدا پاک پیداوار بھاؤ وشت وفات بس
داغی وادم والے کڑو بال بچے سمر دی کدغه حوالے
جی ادب معشمان یو ای لوزا او یو ای
قدر من اردن کو دا وقت موسر دا حمید جان اوخ هم ناستی حویم سوال غواړي جی
دا چې دا خو غریبانان خلک ټول خپل مزوره لتل په دې حکومت ته څه زور رسی جی په دې خدا کورنه ړنګ شي هغه تبا شي چې کم مطلب دا دې سپورټ کوي خپل بچی خپل مور او پلار خپل لغا دوی خو خپل مزوره لتل او الکاسب حبیب الله حق حلال مزوري کو بچو لرو بچو سره په خوا بګرانی و چې راځه بس خو ما دا خوره رګرانی شو والله کو اس خلکو سره ګرانی د ګرانی غمي اوس چې څوک د کور وزي هغه وی چې زما دا بچی زما دا پلار زما دا رور چې کور ته په خیر راشي زبا زخپل ہوئے ما چھ زما لور ما تا پا داغا باندی لکلی دی پا دروازہ باندی چھ زینو دا دعا وائے زبا تا ہم چھ خود دعا گا نوے ما وینا دا ہری کی سڑینا چھ پا دروازہ لکلی او تو گزے نو تا تا با یادی گی نو تا با فورا نوے دا
کاکا تا سگرنا چھ دا بلان دی پرنسبت خلق اس محفوظی شوی دی اگا شنتی زکا چھ حکومت دی مار وی چیرہ دا مخ پرنسبت و سمن ناغلی دی نو زمون ام اولی سو سوچ کی دا وقت سو فکر کی
ټول خلق چې دي نو دا مطلب دا دی چې ذهني بیماران دي ګوره جمعات خالی نہ دے دینا جنازے کی کہ التا بیارے گے کہ بازار تزے التا بیارے گے کہ اسکول تزے التا بیارے گے دد دو معشومان بچی ددرو کالو ددو کالو د خپل رتا سولی د اخا خوم د خواره مزدور نه دی نو دی با لکه دا خلق بس کی اخر ددی ب ددی د شتګرده ددی ب مخنیوی سنگ کیږي او خاص کر زمونګه پد ملک پ پد صبح کی خیبر پختونخوا کی ډیر بد حال دی مونگ آخر گناہ سکڑے دادا مونگ خطا سدا مونگ آگا جرم سدے زمونگ جرم دادے چھے مونگا مزدورے لزوہ قیلالے لنبیاب املاش رازی زمونگ جرم دادے چھے مونگ جماعت کے موسکو نبیاب املاش رازی زمونگ ظلم دادے چھے مونگا مطلب دادے سکول تا بچی بوزو یونیورسٹی کے داخلو نو دا خلق لکا دیر زیادت دا غدی دا دی حس دا دی مذہو کے دادے چھے اللہ دلتا بلاس کی گی اللہ دلتا دا غدی زبا مرم آزبا دا غدی مانو چانا کارم نکی گی واللہ دا طول دا غدی منٹلی لیونیان دی
په پیښور بس چاودنه کې د یو وژل شوي تن له کورنۍ سره تاسو خبرې واورېدلې. د ښځو خوندیتوب د قانون تر منظوري وروسته د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ لا هم اختلاف ختم شوی نه دی. دغه قانون پنجاب اسمبلی خواوشا دوه اونۍ وړاندې په متفقه توګه منظور کړی و. د هیواد خواوشا دیرش مذهبي ګوندونو قانون رد کړی دی او دا یې غیر اسلامي او غیر شرعي بللی دی. په دې اړه عبدالحی کاکړ د امریکا په آسټن پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې د صنفي چارو پر موضوع ډاکټري کوونکې اوربلې سره مرکه په سر کې ترې پوښتلی چې دې دغه قانون لوستی او په دې اړه د مذهبي ګوندونو دریځ هم اورېدلې نو په داسې حال کې څه فکر کوي چې مذهبي ګوندونه ولې د ښځو د خوندیتوب یا د تحفظ قانون مخالفت کوي؟
دا په اصل کې دی د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف ده موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت طاقت لري، لکه د ښځې به همیشه د سړی د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هېڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بېعزتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بانه شي د لپاره چې
کل، یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
نه، ځکه چې په بل کې څه لیکلی شي؟ بل کې دا لیکلی شوي چې کله چې سړی خپل ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغې نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز، په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنټ باندې، چې نن سبا ډېر دغه دي که نه، لکه پردي سړی د جنو کو تصویرونه واخلي یا د جنو تنکه سټاکینګ کوي او
یوازې مذهبي جماعتونه. تاسو وایسته چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای سي د دوی چې کوم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کمبر دی هغه چیلنج سوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډیر خلک شته چې کېدای سي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډیر خلک شته چې هغه حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډیر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکاره کوي؟ بیا
یو خدا چې دا مذهبي انسانان چې کوم دي، هغه مذهب هغه لکه مذهب کې دی کنه، اټس د موست پاورفل ټول،
دا مذهب تر ټولو غټه یا زوروره آله ده چې خلک یې استعمالولی شي.
ریلیجیس پارٹی سے پتہ دا چې زموږ معاشرے کی طریقے کل اسلام اسلام کے هغه خلق بیا تا منی نته دوی ته ټول لکه د ډیره په اسانه باندې خلکو دوی نه خدای ته رافه دادی. نو هغه څنګه به دا څنګه په سوچ کې د طالبان څنګه په سوار کې دومره مشهور شي، څنګه دومره پاور دغه شو لکه زورور شو؟ ځکه چې د اول نه هغه چې کله فضل الله لکه چې ملا فضل الله چې کله دا جماعتونه جوړول، هغه بس څه خبرې کول؟ اسلام اسلام به کول. په اسلام کې دا چل دی، ښځې په زموږ نن سبا ښځې اسلام په سمه طریقه باندې نه مني، نو موږ په کار ده چې دا موږ دا بدل کړو او دا په دې باندې بدلېږي. ته چې کله اسلام 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 مذهب مذهب کې دغه اثر کوي په خلکو باندې، خلک وایي دغه خدای دغه خدای طرفه دی، څنګه لکه د دې خلاف نه شم ودرېدلی.
تاسو ذکر وکړئ چې دغه کم قانون چې کومې نقطې د پنجاب د اسمبلی له طرفه منظور سوی د ښځو د تحفظ په قانون کې دي، دا په نورو مسلمانو ملکونو کې هم دي. هلته آیا دا تقریبا یو شان دي او هلته هم څه مزاحمت سوی و لکه پاکستان کې مذهبي جماعتونه کوي؟
البته په نورو ملکونو کښې هم خفه اوله کښې چې دا دا بل چې په هر مسلمان ملک کښې راغلی دی که نه په اوله کښې ورته همېشه اپوزیشن همېشه ورته خلک دا ریلیجیس پارټیز چې هغه ته همېشه خلاف
مذهبي جماعتونه
اردن کښې چې کله راغلو هغه کښې هم خلک ورته ډېر خلک ډېر خلاف وو نه نه دا لکه په اسلام کښې دا سړو حق دی او لکه دا نمونه خبرې په کښې دی په مراکش کښې اوس دا نمونه چل دی چې د هغو د هغو کوم قانون چې کوم دی د هغو دومره د ښځو لکه مدد کوي د ښځو په لکه سپورټ آف وومن چې سړی بله ښځه د خپلې اولنۍ ښځې خلاف نه شي اخېستلی لکه په لګې مې پکښې بلکل بند ده
یعنې دوه ودونه نه شي کولی
دوه ودونه نه شي کولی درې ودونه نه شي کولی همره چې ښځه به د هغه سره د خپله کورټ ته لاړه شي او د کورټ د جج په مخ کښې به ښځه په خپله وایي چې هغه ته دله بلکل اجازه ورکوم چې دی بله ښځه واخلي
یعنې عدالت ته چې لاړ شي او عدالت ته ووایي چې دی دوم واده کوی شي ښځه ورته ووایي نو بیا به دی کولی شي
دقه او بل دا چې ښځه لکه طلاق په کښې د طلاق قانون په کښې داسې بدل شوی دی چې ښځه خپل خاوند نه هم طلاق ورکولی شي لکه داسې مونږ چې ورته خوله وایو که نه
د امریکا پاستن یونیورسٹی کې د اسلام په رڼا کې د صنفي چارو پر موضوع ډاکټرې کوونکي اوربلې سره تاسو مشال ریډیو مرکه واورېده
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې اوښوې لنډ خبرونه له عبدالله کاکړ اورو
ایران د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړې او ویلي چې له یوې خوا اتحاد جوړوي او له بلې خوا ترهګرو انتها پسندانو ته پیسې ورکوي د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي خونردوس دا خبره وکړه د پاکستان حکومت وایي د کال 2014 راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونه بېرته ولېږل شوي دي دا خبره د داخله چارو وزیر په یوه لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلي کې د تحریک انصاف د غړي ساجده بیګم د یوې پوښتنې په جواب کې وړاندې شو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ هیله ښودلې چې د فاټا پرمختیایي ادارې FDA تښتول شوي کارکوونکي به ډېر ژر راخوشي کړل شي دا خبره د پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام پرون شالیډو ته کړې ده په قبایلي سیمه کورمه ایجنسي کې د باران له امله د بام راپریوتو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي دي پیښه بېګا په شاوخوا 11 بجې د ګوندال په سیمه کې شوې افغان حکومت وایي له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو په زور ایستل ورته د منلو وړ نه دي د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمي بلخي پرون مشال لیډو ته وویل په دې اړه د جرمني له حکومت سره پر یوې موافقې خبرې کوي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د تېر یو کال په بهیر کې 319 پوځي عملیات شوي چې په کښې شاوخوا 2000 وسلوال وژل شوي د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خولګیاني د مشال لیډیو افغان څانګې ته بېګا وویل چې ډېری وژل شوي وسلوال د داعش ډلې سره تعلق لري روسي چارواکي وایي له دوبۍ راروانه مسافروونکي الوتکه هغه وخت رالوېدلې او اور یې اخیستی چې د کښېنستو په حال کې وه د بیړنیو حالاتو وزارت وایي دا پیښه نن شوي چې په کې 16 کسان وژل شوي دي امریکایي پوځي چارواکي وایي چې روس خپل اکثریتي جنګي الوتکې له شامه ایستلې او په تېرو 2 ورځو کې د دې هېواد په شمال کې بمباري نه ده کړې د کرکټ 20 اوریزه نړیوال کپ په لټ کې به نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کېږي د هند په کلکته ښار کېدونکې لوبه د تشور په وخت 10 بجې شروع کېږي
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مقالو مهم ټکي څه دي
نن د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپله ادارېه کې وایي د پېښور بس چاودنې د پېښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلو خېجولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کېناستو نه مخکې دې د سورلو تلاشي اخیستل کېږي د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس په نښه کولو دا لومړۍ پېښه نه ده بلکې له دې وړاندې هم دوه بسونه په نښه کړی شوي دي خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې څه خبرداری جاري کړی وو خو د دې پېښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه رابیداره شوه او دا احکامات یې جاري کړل ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیې هم ذمهواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پېښو نه بچ کېدل ممکن دي خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازت وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حقله ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازت ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د ده د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نه وي پریښي. دریا اخري کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده. نو خو به دا وي چې دا خبره لانجمن جوړه نه کړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړه کړی شي باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ویل پالیټکس ریویو ویبپاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون له امریکایي برید په لړ کې شوو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو تفصیل له سیمې حالات او نړۍ مطبوعات کې له عبدالحی کاکړ اورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالي مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت یو نیم ارب ډالر ورکړي کله چې پاکستان له مالي خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر اهمیت پیدا کړی دی. لکه چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې شوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریوی وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقع هم ده خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان MSF پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوي ورکړي دي. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوه چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزاوي ورکړل شوي دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغېزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګو وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر هوټ څرګند کړی و چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس درلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې په ورځ په دې سلا شو چې له یورپه د کډوالو منع کولو په بدل کې به ترکی ته د مالي مرستو او سیاسي مراعاتو وړاندیز کوي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سخت کال 1,230 کډوال چې زیاتره یې د شام دي تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. نور تفصیل له مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ کې اورو چې اسرار عالم مومند یې تاسو ته راوړوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسېدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د 6.6 اربع ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکی د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بی ویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوي چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابر شي. او همداراز تر 2,000 پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا 10 ورځې مخکې یې په لومړي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی خو دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې 10 لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,22,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلس ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
داو اسرار عالم مومند د ننګرهار چارواکي وای په روان مریض کال چې نن یې وروستۍ ورځ زیات تمرکز د داعش ډلې په وړاندې په مبارزې و. د والي ویاند وایي په تېرو 2 میاشتو کې په دې ولایت کې سباندې 350 پوځي عملیات شوي او له کبله 2000 دولت ضد وسلوال چې ډېری یې د داعش غړي ووژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي داعش ډلې د ننګرهار سنګلوري ولایت کونړ ته مخه کړې ده. سالم محمد سالی رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي په روان لمریز کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده زیات تمرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر مبارزې و. د ننګرهار د والي ویاند وایي د تیرو 2 میاشتو په بهیر کې په دې ولایت کې څه باندې 300 پوځي عملیات سوي او په نتیجه کې یې شاوخوا 2000 وسلول چې ډېری یې د داعش ډلې غړي وه وژل سوي دي. عطاالله خوژاني ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې اوس ډېره ځپل سوې ده.
روان کال په لومړیو کې داسې ویل کېدل چې داعش د ننګرهار ولسې یو ګوندي ویوې د مرکز په توګه استعمال کړي. په همدغه لړ کې تاسې اوس پوهېږئ چې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې داعش اوس یو محدودو سیمو ته درته شوی دی او هغه افواهات او هغه تبلیغات چې دوی به کول هغه په بل څه بدل شول، دوی ووژل شول، تلفات وروغوښتل او محدود شول.
په وروستیو میاشتو کې داعش ډلې تر ډیره د ننګرهار په سرحدي ولسوالۍ اچین کې فعالیتونه پیل کړل او له افغان قواوو سره یې سختې جګړې هم وکړې. د دې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ نور ځایونو ته پکړې کولو هم مجبور سوې. د اچین ولسوال غالب مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې داعش ډله په دې ولسوالۍ کې اوس ډېر ځپل سوې او شمیر یې له څه باندې 1.5 زرو څخه شاوخوا 16 ته راکم سوی دی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي داسې اوازې ورسېدلې چې داعش ډلې د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د تازه غړو جلب او جذب پیل کړی دی. خو د کونړ د امنیي قمندانۍ مرستیال سمونوال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته ویل که چیرې داعش ډله په دې ولایت کې فعالیت پیل کړي دوی به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
که چیرې دوی باندې موږ پوه شو او زمونږ سرګرې ادارې موږ ته دا خبر راکړي چې د کونړ ولایت کې مصالحانه فعالیت شروع کړی، نو موږ د دوی مقابلې ته د کونړ ټول امنیتي چارواکي په یو غږ او همغږۍ سره دوی ته چمتو یو چې د داعش ډلې ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو.
د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یا داعش د ابوبکر البغدادي په مشرۍ په 2014 میلادي کال کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دې ډلې چې افراطي نظریات لري په 2015 میلادي کال کې د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او ویل کېږي د لیبیا او نایجیریا تر څنګ په افغانستان کې هم پر ځینو محدودو سیمو کنټرول لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په کرایمیا کې د یو شمیر بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په یو لیکنه کې ویل شوي دي چې د روس لخوا په دغه سیمه د واک موندلو نه وروسته د بشري حقونو حالت ډیر خراب شوی دی. شاهین بونیری د لیکنې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د کرایمیا په اړه په دې لیکنه کې ویل شوي چې په دغه سیمه کې د حکومت مخالفین د چارواکو او حکومتي ادارو لخوا خاموشه کړل شوي دي او که څوک اواز اوچتوي نو د ظلم زور ښکار کیږي. د مدني ټولنو او بشري حقونو دفاع کوونکي کار ته نه پرېښودل کیږي او خبریالان یا خو هغه څه راپور کوي کوم چې د حکومت خوښ وي او که داسې نه وي نو بیا نورو سیمو او هیوادونو ته په تیښته مجبوره کیږي. د روسیې لخوا په دې ټاپو وزما د قبضې نه وروسته د سیمې په قانوني حیثیت کې بدلونونه راوستل شوي او دا کوشش کیږي چې هر څه د روسیې د نظام په څیر شي. د بشري حقونو د ادارو کرایمین هیومن رائټس ګروپ، هیومن رائټس انفارمیشن سنټر، هیومن رائټس هاوس نیټورک او فریډم هاوس لخوا په ترتیب شوي د راپور کې لیکل شوي چې روسیې په کرایمیا کې د مدني ټولنې پر ضد د یو شمیر قوانینو له لارې بندیزونه لګولي او په خپلواکه توګه یې کار ته نه پرېږدي. د دې سره سره د بشري حقونو د دفاع کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د سیمې ته داخل شي. د بشري حقونو د دفاع د ادارو لخوا په اروپایي ټولنې، امریکا او کینیډا غږ شوی دی چې په یوکراین او کرایمیا کې دی د بشري حقونو پر ضد روانو هلو ځلو ته پام وکړي او د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع کوونکو کرایمیا ته د تلو بندوبست وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د لکاړو د سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت په دغه سیمه کې 2 سلوېښت کالو راهیسې جوړه د مال منډی کوم بل ځای ته د وړلو امر کړی دی. د اوسیدونکي وایي چې دې منډی ته د مومندو، باجوړ، پېښور، چارسدې او مردان نه بیوپاریان راځي او بغیر له ټکس ورکولو مالونه اخلي. نوې منډی کې به ترې ټکسونه اخیستل کیږي چې هغوی ته به تاوانونه اړوي. شاهنواز ترزی نور معلومات راکوي.
دا مهمند جنسه سرکاري انتظامیه د لکړو مال منډه د خپل پخواني ځای نه کوم بل ځای ته د وړلو په ضد اولس جرګې مقرر کړي او وای چې هغوی ته د منډي کوم بل ځای ته د وړلو فیصله نه ده قبوله. د لکړو منډي چې په ساپو تحصیل بر مهمند جنسه کې جوړه ده چې وړاندې به ورله د نواپاس او منظري چینې په لارو د کونړ او د ګوشتین هم څاروي راوړلې شو. ولې د عسکري اپریشنونو وروسته دغه لارې بندې شوې چې دا سات ورله د مهمند، باجوړ، چارسدې، پېښور او تر د مردان پورې بیوپاریان ورزي او سوداګانې پکې کوي. توکل خان یو ځایي اوسیدونکی دی او د لکړو بازار کې خپل دکان دی او هغه وایي چې دې منډۍ کې هر رقم سوداګانې خرڅېږي.
ډېر په اسانه باندې موږ ته ملاویږي. تقریبا چې د 15 کالو نه دلته دوکانداري کوم، دلته ما ته هیڅ مشکلات نشته. دی د دې ځای نه زموږ د معاشیت قتلول غواړي. دغه اوس زموږ د دې قام او د دوکاندارانو
ابو خزیفہ مولوی وای چې هغه دې ته په هڅ ډول نه دی تیار چې ګنې منډی دې کوم بل ځای ته یوړل شي
په دغه ځای کې یو خاص یو د عام خلکو زیره او څومره خلک چې دغه تراځي او هغه ته دغه رنګ دې کم دو خوراک سیزونه یې کم اسکا سیزونه یې کم مال منډی پکې لګي هغه کې دغه سیزونه که په اسانه قیمت باندې دوی ته ملاویږي نو دغه ځای باندې ټول دغه رنګ زمونږ مشران چې کوم دي زمونږ خان چې کوم دي دغه باندې لکه خوشاله دی په دغه ځای باندې چې دغه خپل منډی لګي
د منډی یا د ځمکه د لکړو د اوسیدونکو لخوا وقف شوی وه او د منډی سره خوا کې نږدې باجوړ پېښور ته لوی سرک هم تیر شوی نور پرې واته اړخ ته هدیره ده او په فاصله کې ورسره د حاجي صاحب تورنګزی مزار هم دی نو که منډی نوې ځای ته یوړل شي نو د سیمې اولس پکې کوم رقم تاوان دی ګلشاه صاحب وای
خوردی او مطلب دا دی چې دا پټو ته منتقل شي چې ډېر دینه موږ ټیکسونه اخلو چې ټول قوم خو د دې خلاف اکا شوی دی چې د پوټی کلیم دا فیصل نه مني دا مفت مونډی دا او دې باندې د ټول قوم دا اتفاق دی او دا په دې ځای باندې دا په دې ځای باندې
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې یا د منډی په هدیره کې جوړه ده او ځای کم شوی دی په نوی ځای کې به د روزګاریانو نه کوم رقم ټیکس نشي اخیستی او که چیرې ټیکس اخیستل ترې شروع شو نو دوی کولی شي چې ګنې واپس د لکړو پخوانی منډی یو وار بیا آباده کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د وزیرستان افغانستان ته بیکوره شوی د وزیرستان خلکو د دواړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته خوراکي مواد دوایانې ورکړي او زر تر زره دوی خپلو کورونو ته ستانه کړل شي د سیلال محسود رپورټ ته غوږ شئ
په وزیرستان کښې د جنګ په وجه د افغانستان ولسوالي بیر ملا منتور اوړېدلي وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن ګئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکې ژغېدلي دي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي یو قبایلی مولی خان ویایي چې جنګ بد زبولي توانی کړي یو د پاکستان افغانستان حکومتونه د کډوالۍ په دا تنګ تغیر ژوند کښې کسه خیر شګړه شیر را سوالای دامرا خود دی وکی چخپل وطن تمو بیرتا ولیش دوی
ویا لمانه بیر مل سوالی کی سی بات کی چ بالکل نشانه دا پاکستان لی را افریقا شانه افغانستان لی را امیر تا در تکلیف پای پخوری داغ دا کرینا ور پوت سول مولینا ور پوت سول دمی دا هول چخپل وطن تالو شی
یو بلک بایلی فضل الرحمن زیاتوی چ بارون لا گیا دای ساڑا دای پ بدیا پرتایو نکش دشتا دای نه پٹھی نای رحمان الله صدګای ګیلامن دی چې د خوراک شاک شیونه خو خود نشته د رنځورانو د علاج نه هم بې برخې یو د وزیرستان د دغو قبایلیانو ژغ مې چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نمائنده محمد نذیر ته ورسوه هغوی څه ځواب وکړ وار وای زنې
مسلسل پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدے ٹیم کو بے زاد پاکستان طرف انا دے تب ریباس کی اور ہفتہ یعنی ہفتہ کو دے خپل علاقے تا دی دا پاکستان دی دا دی میڈ ورنا دی
دغو کا بجانو دے پاکستان دے حکومت نہ غشتنا وکڑا چ دے بیر تا لج دولو سرا سرا دے دی میجا دے مالی زانی توانونو پورا پورا پور ہا راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د ننګرهار د برېښنا یا د بجلی شرکت چارواکي وایي چې د دغه ولایت یو شمېر سرکاري ادارې د 1300 کلونو راهیسې د څه باندې 1 میلیارد افغانو په ارزښت برېښنا بلونه نه دي جمع کړي چې له امله یې د بجلی د شرکت چارې ټکنۍ شوې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راغوي.
جلال آباد یو ګڼمیشته ښار دی چې اکثره خلک یې له جنریټري او لمریزې برېښنا څخه ګټه اخلي، خو اوس چې د برېښنا شرکت په ټول ښار کې د برېښنا د شبکې د غځونې چارې پای ته رسولي، بیا هم د برېښنا له کمبود سره مخ دي. خو د ننګرهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثرو سرکاري ادارو د 1300 کلونو راهیسې د برېښنا د مصرف بلونه نه دي تحویل کړي چې له امله یې د برېښنا د غځونې چارې ټکنۍ شوي دي. د ننګرهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمان مومند وایي چې د ولسمشر د فرمان په اساس به په نږدې راتلونکي کې له ټولو ادارو څخه د برېښنا مصرف واخیستل شي.
هغه ادارو ته چې تنها په ننګرهار کې 1,09,00,000 افغانۍ د ځان سره قید کړي او د برېښنا د لګښت بیلونه تر اوسه پورې نه دي تحویل کړي. جناب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې چې همدغه ورځو کې موږ ټولو ادارو ته تکثیر کړی، هغه ادارې چې خپل د برېښنا لګښتونه نه دي تحویل کړي باید په همدې کال کې د دوی د بودیجې نه وزارتونو کې ورنه انتقال شي.
انجینر مومند وایي چې په سګنی سیزن کې به هغې پورې هغو موسمي کارخانو ته برېښنا ورنکړي چې د لګښت بیلونه یې نوي تصفیه کړي.
هغه فابریکه دارانو ته پیغام دی چې هغوی خپلې فابریکې سیزنی دي، لکه د یخ فابریکې، شیریخونو، د ایسکریمونو، هر هغه فابریکه چې یوه افغانۍ باقي یوه موږ نشو کولی چې په دې سیزن کې هغوی ته برق ورکوو تر څو پورې خپل باقیات نه تصفیه کړي، موږ هیڅ نوه فابریکه دار ته د فابریکې د چالانولو اجازه ورته نشو ورکولی.
انجینر مومند وایي چې د آسیایي پراختیایي بانک په مرسته په نږدې راتلونکي کې د حصار شاهي په صنعتي پارک کې د 30 میگاواټو په ظرفیت لمریزه برېښنا جوړه شي چې له امله به یې په سلګونو غټو او وړو کارخانو ته برېښنا ورسیږي.
آسیایي پرمختیایي بانک دې ته آماده دی چې 30 میگاواټه برېښنا لمریزه برېښنا په حصار شاهي پارک کې جوړه کړي. انجینر صاحبان په سرعت سره د دې سروې روانه ده. په راتلونکي کې به انشاءالله 30 میگاواټه برېښنا په حصار شاهي پارک کې د صنعتکارانو دپاره جوړیږي او ننګرهار صنعتکاران به انشاءالله هغلته خپلې فابریکې انتقالوي.
اوس مهال د جلال آباد ښار په ګډون په شاوخوا سیمو کې تر 2500 پورې وړې او غټې کارخانې په فعالیت بوختې دي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د حصار شاهي صنعتي پارک کې د لمریزې برېښنا په جوړېدو سره به ټولې کارخانې د جلال آباد له ښار څخه ایستل کیږي او په صنعتي پارک کې به د لمریزې برېښنا په واسطه خپلو تولیداتو ته دوام ورکوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 1:30 بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8:00 د پاسا 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
سروي
په 3:30 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو،
تړون
په پاوکم 5 بجو.
د دوشنبه په ورځ افغانستان په ګډون په ایران، منځنی ایشیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز منځل کیږي، خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګرۍ یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. هونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو دې بنډار ته په خپله وینا کې وویل چې ترهګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ په ضد یو شي.
ټولې دنیا ته موږ دا پیغام ورکو چې موږ مینه غواړو، ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زمونږ پہچان افغان نه دی، دا زما پیداوار نه دی، دا زما خلاف د دشمن سازش دی. د ایران خلک هم د دې سازش نه پاتې نه دی، افغانستان هم پاتې نه دی، زما پاکستان هم پاتې نه دی. مونږ ټول له پکار دی چې مونږ یو موټی شو، مونږ د دې دهشتګردۍ خلاف راپاسو.
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خان په خپله وینا کې وویل، نوروز د پښتونخوا، افغانستان، ایران او منځنی آسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی، خو د تیرې څه مودې راهسې په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوي دي.
مونږ یوازې د فزیکی ترهګرۍ سره مخامخ نه یو، مونږ فرهنګي ترهګرۍ سره مخامخ یو. کلچرل ټیروریزم چې ځینې خلک غواړي چې مونږ خپل کلتور هیر کړو، فرهنګ هیر کړو. دا مونږ سکندر لیدلی دی، مونږ چنګیز لیدلی دی، مونږ بابر لیدلی دی، مونږ تیمور لیدلی دی، مونږ اورنګ لیدلی دی، مونږ فرنګ لیدلی دی. دا فرهنګ په خپل ځای باندې موجود دی، انشاءالله ویو.
او په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل، نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی.
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي. دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیغ په نیغ اړخ لګوي، د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته، نوې مرحلې ته ژوند راځي. نو دغه نوروز دی. او جالبه لا دا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي. مونږ خو چې لږ وختي ونمانځله، د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته، مقامات زه غوښتلی یم. ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي. یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده.
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان، ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمیر کې د لر او بر پښتنو مشرانو، ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.